گفت و شنود
خبر اتره
دا خبر اتره گفت و شنود ده خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم روغ او سوکاله اوسه ملګری ملتونه وی چې کورنی بیزای شوی او کډوال لس فیصد زیات شوی د پناه غوښتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وی په 2015 کال کې د نړۍ په کچه 15 میلیونه کسان چې اکثره د افغانستان، سوری، عراق، یمن او کولمبو هیوادونو اوسیدونکي دي یا خپل سیمو بیزای شوی او یا بهر ته کډوال شوی دي. لبل خو افغان حکومت وی چې د تیر کال په پرتله 50% د افغانانو کډوالي کمه شوې ده. قدر مون اوریدونکو لکه څنګه چې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده نو د خبرو اترو گفت شنود روانه خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. ولې افغانان د هر راز خطر په بدل کې بیا هم کډوالۍ ته زړه ښه کوي دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې میلمانه ځوابوي. قربانم زنو شباشنا او زما همکار
حفیظ آصفی یک جا برنامه را که به مناسبت روز جهانی پناهجویان اختصاص یافته به پیش خواد بردیم. همچنان در این برنامه با نظر داشته آنچه وزارت مهاجران و عودت کنندگان اعلام کرده که روند مهاجرت در افغانستان کاهش یافته. این سوال مطرح خواهد کردیم که آیا واقعا چنین است و ای که شرایط زندگی افغانهایی که مهاجر شدند در کشورهای اروپایی چگونه است از مهمانان برنامه میپرسیم و شما هم با گرفتن شماره 0790-0070 میتونید مستقیما در برنامه سم بگیرین و یا هم با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadari و یا voa پشتو نظر و پرسش خود درج کنین.
بله درنو آبیدون که اجازه را سیفی سیف داده تلیفون شمیری یواره آوریدون که
بفرمایی.
قدرمون آوریدون که دو شمیری ساس پاوکیلی چه کولشی ده واشنگتن ستدیو سر وصل شی او خپل پختن مطرقی 0-0-2-0-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- دارد. په ډیره اسانۍ کولای شي چې د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسي. د مهاجرتونو او د بیزای شو کډوالو په اړه کا پښتنه لري او یا خپل په ماغه موقف کې اسې نو په ډیره اسانۍ کولای شي چې د ملمنون خپل پښتنه مطرح کړي. 0 و 0 0 0 او دا شوی د ټلیفون شمیرې او facebook.com/voapashto/voadari موضوع درته لیکل شوی دا کولای شي چې هم دا شی په خپل نظر ولیکي. موږ به د ملمنو مخ ته کیدو او ساس جواب به وغوړو.
بله پروډوسر برنامه میگن که آقای میاخیل و خانم نوار روی خط داره. آقای میاخیل سلام به شما، خوش آمدین.
اما هم سلام خدا به شما، به همکاران شما و همچنان مهمان برنامه و تمامی هموطنان خود در داخل و بیرون از کشور تقدیم میکنم.
تشکر از شما خانم فریبانوا که یک ژورنالیست مستقل هستند، فعلا در ترکیه هستند، در یک موقعیت هستند که خوشبختانه اونا را داریم، منتها وعده کردم که شاید نتواند بیشتر باشند و منتها فعلا هستند. خانم نوا سلام به شما، صدای ما را میشنوین؟
بله بله، سلام علیکم، چطور هستین؟
زنده باشین، خوش شدم شما را هم با خود داریم. امروز روز جهانی پناهجویان است و نخست از جناب آقای میاخیل به صورت خلاصه میپرسیم، بعد میایم خدمت شما و خلاصه میپرسیم که شرایط در حال حاضر در ترکیه چی است، بخصوص افغانایی که در اونجا هستن. نخست آقای میاخیل.
دیر مننه. البته مخکې دینه چې مشخصا ستاسو پوښتنې ته زه ځواب درکړم، دغه مهاجرت په یو لوی بحران باندې بدل شوی، دا یو لوی بشري ناورین دی. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم په خپل راپور کې ویلي چې پنځه شپږ میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې بې ځای شوي او مهاجر شوي، چې افغانان په دغه شمیر کې دویم لوی اکثریت جوړوي له سوریې وروسته. ازمنه افغانان چې په بهرنۍ هیوادونو کې ژوند کوي، هغه که په ترکیه کې دي، که په داونډي هیوادونو کې دي، یا هم اروپאי هیوادونو کې دي، لوی دوی له بلابلو ستونزو سره مخامخ دي. مهاجرت په اصل کې خپل یو ستونزه ده. په ترکیه کې هم زمنګ هیوادوال لګنو ستونزو سره مخامخ دي. هلته البته دوی ته هغه روغتیایي خدمات، د زده کړې خدمات، دوی ته هغه دوی سره طبیعي چلن او نور ټول دغه هغه ستونزې دي چې دوی نه یوازې په ترکیه کې بلکې په نورو هیوادونو کې دوی ورسره مخامخ دي. نو دا ستونزې شته. زموږ هیوادوال د کډوالۍ سخت شپې او ورځې تېروي په بهر.
تشکر جناب آقای میاخیل. خانم نوا، آیا با ادعای مسئله که روند با سختگیری کشورهای اروپایی، آیا روند مهاجرت از افغانستان کاهش یافته؟ آیا هنوز هم پناهندهای از افغانستان وارد ترکیه میشن؟
فعلا فکر کنم کمتر شده، البته خصوصا بعد از اینکه قرارداد ترکیه و اتحادیه اروپا اجرا شده، مردم کمتر میان. آنهایی هم که میان میفهمن که باید
بله. متاسفانه لاین تلفن خانم نوا قطع شده. اونا در ناحیه سرحدی بین ترکیه و سوریه بودن.
هیلاله چه بیرته پر لاین که ایشی منگ سره زکا پا یو دیر حساس موقعیت که ده ده چه که دهشی منگ سره ده افغان مهاجرینو حال احوال سره شریک کی چې په سرحدونو یا پولو کې څه تیریږي.
بله.
افغان مهاجرینو حال څنګه ده؟
همچنان نگفته نمانه که مسئول انجمن افغانا در سویدن آقای نسیم سهر هم دقایق بعد با خود خواهد داشتیم.
بله. آقای بام په اروپا کې د افغان مهاجرینو په حال احوال سره وګورئ. لنی کمرغه افیز احمد میاخیل د مهاجرینو د وزارت مطبوعاتي سلاکار را سره د میاخیل صاحب زندر تسلیم شوم.
ډیره
مننه. سلامات. او همدارنګه پوښتنه به مهم ده چې د 50% مهاجرینو د کموالي علت څه، افغان حکومت څه کړي دي چې 50% مهاجرت کم شوی دی؟
البته لکه څنګه چې تاسو ویلې، مهاجرت د 2015 کال په پرتله له هیواد څخه د ځوانانو تېښته یا دغه غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې. په 2015 کال کې 2500 شاوخوا 2,500,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. خو د 2016 کال په لومړیو دریو میاشتو یا څلورو میاشتو کې یوازې 9,349 کسانو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. کله چې میلیونونه کسان لاړل اروپایي هیوادونو ته، اروپایی هیوادونو د کډوالۍ په برخه کې خپلې تګلارې سختې کړې. د یو شمېر اروپایي هیوادونو لخوا پر پولو محدودیتونه وضع شول. د دې تر څنګ په لاره کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. د کډوالو کښتۍ ډوبې شوې. نو د ژوند شرایط د کډوالو لپاره ډېر سخت شول په کوربه هیوادونو کې. دا ټول هغه عوامل وو چې د افغانانو په ذهنیتونو باندې تاثیر وکړ. د یو شمېر مړي او ژوندي لا نه دي معلوم. په دغو خطرناکو لارو باندې په سمندرونو کې ډوب شول. نو دا هغه عوامل وو چې یو شمېر افغانانو چې هوډ یې درلود چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، نو دوی د خپل تاج څخه پښیمانه شول. ځکه دا کچه راټیټه شوې او نور هم افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره په داسې پروګرامونو کار کوي ترڅو دغه کچه نوره هم راټیټه شي. ځکه د دغو مهاجرتونو سره افغانستان یو ستره مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. نو دغه افغانان چې ووتل، دا د افغانستان لپاره یو لویه ضایعه ده. اوس افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره پر داسې پروګرامونو کار کوي ترڅو دغه کچه نوره هم راټیټه شي او زموږ ځوانان، زموږ هیوادوال هیواد پرې نږدي او په خپل هیواد کې پاتې شي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې جمهور رئیس هم نن په خپلو خبرو کې د البته د ملګرو ملتونو د مهاجرینو په برخه کې د عالي کمشنر سره خبرې وکړلې او د مهاجرینو تګ یعنی ویل چې دا یو بنسټ دی د ټولنې د افغانستان کوم چې وزي افغانستان به حتی هیڅکله جوړ نشي چې تر څو دوی بیرته ستانې نشي هیواد ته. همدغه خبرو ته په کتو چې دومره مهم دی چې باید مهاجرین بیرته خپل هیواد ته راشي، چې د هر نگانه وطن د آبادۍ سبب ګرځي، څومره مهمه ګڼل شوې ده د حکومت دپاره، شخص البته په مشخصه توګه د وزارت دپاره، چې باید دې موضوع ته توجه وشي او بیرته راستنیدونکو ته د ژوند شرایط برابر شي او مهاجرتونه کډوالۍ ته البته مخه ونیول شي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې عالی کمشنر چې الله کابل ته سفر کړی وو، د کډوالو راستنیدونکو چارو له وزیر سره هم وکتل، د افغانستان اسلامي جمهوریت اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر سره هم یو ناسته درلوده، او په دغه ناستو کې د کډوالۍ په تړاو بیلابیلې خبرې وشوې. ولسمشر هم ویلې او هم په خپل پیغام کې کوم پیغام چې درلوده د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په تړاو ویلې، تر هغه پورې به افغانستان نیمګړی وي تر څو چې زموږ افغانان له هیواد څخه بهر وي. نو په مجموع کې د حکومت لومړیتوب دا دی چې څنګه وشي کولای د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي، د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي، او دغه ځوانان که څه هم په هیواد کې هم ستونزې شته، خو د هیواد څخه تېښته دا هم د حل لاره نه ده. افغانستان دغه ځوانانو ته اړتیا لري او دغه ځوان قدر ته اړتیا لري. نو په مجموع کې اوس د
او بخښه چې خبره مې ساسې ونیوله په ګلد بدل شي. حکومت تل وایي همدا خبره کوي چې غواړي چې د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي، خو آیا نیولی شي کنه؟ دا ظرفیت او توانایي شته؟
البته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي خدا رښتیا هم چې دومره اسانه کار هم نه دی، خو حکومت په یوازې ځان نشي کولای چې د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي، ځکه عمده عوامل د تېښتې هغه ناامني او اقتصادي ستونزې دي. نو تر څو چې جنګ او جګړه زموږ په هیواد کې، تر څو چې ځوانانو ته کاري زمینې برابرې نشي، نو دا ستونزې به وي، دا د مهاجرتونو لړۍ به روانه وي. خو په دې وروستیو کې افغان حکومت یو شمېر ستر اقتصادي او زیربنایي پروژې افتتاح شوې، د سیمې په کچه حتی د سلما بند، د چابهار بندر، دا خپل ځوانانو ته کاري زمینې برابروي. د دې تر څنګ امنیتي برخو کې هم هلې ځلې روانې دي. نو د دې تر څنګ یو کمیټه جوړه شوې د ننه د حکومت لخوا نه، په دغه کمیټه کې مختلف وزارتونه غړیتوب لري، دوی له اروپایي هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دغو انساني قاچاق او د خطرناکو لارو د ناوړه پایلو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. تر څنګ د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې هم له اروپایي هیوادونو سره دغه تخنیکی کمیټه په ګډه کار کوي، پر تفاهم لیکونو باندې کار کوي. د دې تر څنګ له انساني قاچاق سره مبارزه ده چې په ګډه په دغه حلې ځلې روانې دي. موږ هیله من یو چې دغه کچه نوره هم راټیټه شي او زموږ هیوادوال د هیواد پریښودو ته زړه ښه نه کړي.
تشکر جناب آقای میاخیل. خوشبختانه آقای سحر که مسئول انجمن افغان‌ها در سویدن هستن با خود داریم. سلام آقای سحر، خوش آمدین.
سلام به شما و تمام کارکنان رادیوی آشنا و شنونده‌های عزیزتان، سلام به همه.
تشکر آقای سحر. امروز روز جهانی پناهجویان است و در رابطه به این مسئله وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفتند که امسال در 4 ماه نخست سال 2016 میلادی در حدود 35,000 افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند که این رقم در مقایسه با 4 ماه نخست سال گذشته میلادی کمتر است. و همچنان از گزارشگر ما از خانم نوا از ترکیه گفتن که ورود افغان ها کمتر شده. در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ آیا کشورهای اروپایی هنوز هم محل سرازیر شدن پناهنده ها به خصوص افغان ها هستن یا یکی مسئله واقعا کمتر شده؟
واقعا تا سال گذشته تعداد خیلی زیاد مهاجرین هست، تمام از کشورهای مختلف و من جمله افغانستان زیاد بود، عمدتا از مسیر ترکیه به یونان و بالاخره به اروپای مرکزی و شمالی زیاد می آمدن. که این کشورهای اروپایی بالاخره تدابیر برای جلوگیری از ورود پناهجویان گرفت. تمام کشورها اولین قرارداد با ترکیه عقد کردن که به اساس از او ترکیه تعهد سپرد که جلوی ورود پناهجویان به شکل قاچاق از ترکیه میگیره و در مقابل پول میگیره،
بله،
دریافت میکنه، پول بی‌نهایت زیاد، بیشتر از 3 میلیارد و 4 میلیارد یورو، و تنها برای پناهجویان سوریایی به حساب زمینه مساعد میشه تا اونا به طور قانونی از ترکیه برن به اروپا. و در قسمت در یونان هم به یک تعداد زیاد پناهجویان افغان اجازه ورود داده نشد. بالاخره در کشورهای اروپایی همچنان سویدن یکی از جمله است که جلو ورود پناهجویان افغان گرفت، به این معنا که اینا کنترل مرزی را وضع کردن که به اساس از او کسی که اسناد هویت نداشته باشه اونا حق داخل شدن به سویدن ندارن. به او اساس واقعا این رقم به سطح بسیار پایین سقوط کرد، این رقم ورود پناهجویان به خصوص افغان ها.
بله. بله. مننه سحر سب، اجازه را که چه دا پختنه میاخیل سب نو کوچه. میاخیل سب، پا کلواله که ده تبیز مسئله چمره مطره ده، او افغان حکومت د اروپایی طولن سره چه ده ماجرینو پا اکلاور سره خبری که تل ده موضوع مطره شوه ده، چه زکه ده اروپا نه پتی رو خبرونه که منگا اوریدون که در لودل چه اغویل ده سوریه و عراق و نور زن و ملکونو تا چه ده منزنی ختیز نه راقلی اغوی تا اولویت ور کول کیگی او افغانانو تا پا خسترگن نکتل کیگی یا کارون روز تا پاتی کیگی یا شرل کیگی، ده موضوع مطره شوه ده؟
متاسفانه دغه ستونزه شته. د یو شمیر کوربه هیوادونو لخوا زموږ افغانانو سره توپیری چلند کیږي دا منو، نو له همدې امله موږ کمې ناستې چې درلودې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم په کابل کې او هم له هیواد څخه بهر، زموږ غوښتنه دا وه چې له افغانانو سره د تاسې له توپیری چلند څخه ډډه وکړئ. افغانان هم د سوریه او عراق د وګړو پر د اکثر د نام نه علماء له هیواد پر خودو ته ارشیوی او تاسو په جلا جلا ډول پرته له تبعیض څخه د دې د پناهغښتنې اسناد وڅېړئ او دوی له هر ډول تبعیض څخه د تاسو ډډه وکړئ. یو شمیر هیوادونو موږ سره ژمنه وکړه چې په دغه برخه کې به موږ له افغانانو سره توپیری چلند نه کوو. نو دغه ستونزه شته په افغانستان کې هم محدودیتونه او ستونزه شته. زموږ هیوادوال همدا اوس عملا جګړه روانه ده، لکه سوریه او عراق و دلته په داعش القاعده او طالبان دلته عملا په جګړه باندې بوخت دي. دوی جګړه کوي په مشرقي کې، په جنوبي او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې. نو دا هغه مسائل دي چې زموږ هیوادوال له دې عمله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي، ځکه زموږ غوښتنه هم همدغه وه چې له هر ډول تبعیضي چلند څخه د افغانانو پر وړاندې ډډه وشي. او زه ستاسې د راډیو له لارې بیا هم غږ کوم چې پر د افغانانو سره د له هر ډول تبعیضي چلند څخه ډډه وشي او د دوی ټول هغه بشري حقونه دي
پرته له تبعیض څخه په نظر کې ونیول. بله، دا پوښتنه مې د نسیم سحر صاحب د خبرو په ارتباط وکړه چې دوی د توپیر ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې. هیله ده چې موږ سره فریبا نواب یا هم په لاین کې هغه ډېر همدا اوس په یوه د سوریې او ترکیې ترمنځ په یوه پوله کې ده چې کېدای شي تازه معلومات د مهاجرینو د حال احوال په اړه راته راکړي. ها پروفیسر او چلا تر اوسه هم په لاین کې نه ده. زه د اوریدونکو پوښتنه اخلو. آصف صاحب خواخم.
بله، میرم سراغ شنونده هم بعد سوالای شنه با مهمانای محترم در میان میگذاریم.
مهربانی وکړئ اورم. بله،
روی خط هستیم. بله برادر، بفرمایید.
وعلیکم السلام. روز جان څنګه جوړه؟ په خیر.
مهربانی.
اوکی. لا، تاسو راځئ د 600 غرام 600 چورې د وسالې څخه.
بفرمایئ نه غوښمنه.
نو پښتنن دغه د ورځانه چې دغه د نیلمات زموږ د پښتنه د چې د افغانان کمل پر دې دیالته د دې پښتنه کې आवाज موږ افغانان چې انت زار سره د سوریه یا عراق سره جنگ کوي د نیلمنو څخه دغه پښتنه د شریف جاره د دې سره کوم دغه کړی دي معلومات پرې کړی دي.
بله مننه تاسو نه. بله ساس پختنه به واخسته ساس پختنه باندې پوښی چې ماجرین چې جنگ ته لګي دوی ورنه خبر دی اتلا ورنه لري کنه کور د ودان چې په خبرونه کې برخه اخیستل. بله بل اوریدونکو نه اور. بله مهرباني وکړئ اورم
روی خط هسته.
زه شاه محمد پور کې کاڅه کې کاګر نو من منو ته دې زو کومې نه وای امرغه کې مرغه و هم میږي و تا چا خپل وطن کشمیر دی
خو
په موږ باندې سپم جو غسته او رزم تا تدین جو غسته دا ولې من منو نه دا پښتنه چې دا ولې کشتي و دې زیږې د رسمن ضرورت نه کشتي من منو سره باندې دا کومه ورځ نه کشتي دا دې ورځ نه کشتي کړه چې یو ورځ نه کشتي دا یو ورځ نه خو څوک نه کشتي دا خپل وطن نمور وطن د خپل نور او شت لري مشرانو تاسو خپل قضاوت وکړئ چې دغه په پاتې کې یوه د تجلیل خو طالبان وځي که طالبان او خاصه دي او یو فن دی وځي وځي نو تاسو په لاندې بمباري کیږي دی ولنه لاندې حکومت ګورم کړه په دې لاس کې کدا په وطن کې سور دی یا مټ کې فابریکې دي څنګه دې مزدوري دي دوی به څنګه یو خپل ریښه خپل وطن کې یو خپل مرګ کې
سردار محمد خان هم دا اوس ته کوم زینه کېږم دا اوس سردار محمد خان. بله ښه سردار محمد خان سره اړیکه قطع شو.
یک شنونده دیگر میگیریم روی خط.
بله
سلام برادر، خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین؟ روی خط هستم برادر، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه د لویت خبره کوم لوګره د خلک چې کډه کوي د امریکا او د روس له لاس څخه خلک کډه کوي د شورش ټول دی او شروع کړای دی ټول د دنیا د روس او امریکا خورې د څومره خلک چې امریکا کې دي ټول.
عبد الواحد خان غختنه د ډیرو افغانانو ډیره غختنه دي سنځي ډیره دي واقعیتونه دي. اوس دغه د ماجرینو په اکله مونږه پروګرام دی نن د ماجرینو نړیواله ورځ ده. ساسو په کور کلی کې بې ځای شوی خلک شته چې یو کلی نه بل کلی ته راغلي یا د بل ولایت نه راغلي یا د لوګر ولایت نه بل ولایت ته تللي دا غو ژوند حال څنګه دی؟ راځه دا خبرې باندې وغږیږه.
په دې ټول ځان خراب دي نه بل او ولاتم دي مونږ منځ کې ته راغلي خلک خراب دي وځه خراب ده او دې مونږ دی مونږ کې خلک هم بل مونږ کې ته خلک تل ایران ته تل پاکستان ته تل ټول خلک در به در دي خدای غدي دوه دولتونه لا ته در به در دي دوی خپل ځان کې رقابت لري خلک در به در
وځه افغان حکومت ګور عبد الواحد خان امدا اوس افغان حکومت یو چارواکي امدلته دی دم در حالت څه کولې شي چې هغه ماجرین چې ساسو کور شاوخوا ته بي ځای شوی کورنۍ پرتی دي او به ډوډۍ کلینیک نور امکانات اورته شته دي کنه شته دي کنه دا دی افغان حکومت یو چارواکي دی په خبرونه کې ارزه اورته څه دي څه غواړي څه کومه کولې شي د خپل کلیوالو سره په دې باندې وغږیږه کنه
ولاتی چې خدای پاک کومه کو سرونه کې یاتي د دولتونو کومه کو سره دې به ایمنالم کو زور نه راتيږي چې ما چې زور دې ما جینو سره نه راتيږي او ټول دنیا ما جینو او یتیمانو نیول د دې چې سره د دنیا ورته کې د دې په دوم له خدای له کومه کې چې ما نه تیرته دی
مانه در نه چې خبرونه کې د برخه واخصه عزیز صاحب اوریدون کې اخلو که ملمنو سره
میریم سراغ میهمانان و نظر از اونا را واکنش شانه در مورد سوال های ماجرین شنونده های ما میپرسیم. آقای میخیل بفرمان، شما شنیده نظر شنونده های ما را از نقاط مختلف کشور چی مسئله چی نکته را شما میخواین که اشاره بکنین بهش؟
البته یک دوست ما در ارتباط به مسئله فرستادن افغان ها به گفته زوا به جنگ سوریه بود که موضوع بیشتر یک موضوع کنسولی است.
بله.
مشخصا مربوط به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان میشه. البته ما میتونم ما قدر بگیم که کسایی که داوطلبانه میره حق دارن، آزادی دارن که هر جای برن، جلوی زنا را کسی گرفته نمیتونه. و در غیر از او ما چونین شواهد و مدارک تا هنوز به دست ناوردیم که افغان ها به جنگ سوریه فرستاده شود. البته این مشکل در شاید هم وجود داشته باشه، شاید هم وجود نداشته باشه، اما تا هنوز ما شواهد و مدارک معتبر نداریم که به اساس وزارت امور خارجه حتما در این مورد از راه های دیپلماتیک موضوع تحقیق خواهد کرد و این موضوع اگر چنین یک مشکل باشه بر راه حلش اقدام خواهد کرد. دیگه برادر پرسان کردن در ارتباط به افغان ها، هم گفتن طوره که ما شما هم قبلا گفتیم افغان ها اکثرشان به دلیل نامی و جنگ کشور را ترک کردن. ما با او مهمان شما، با او شنونده شما هم نظر هستم. افغان ها به دلیل نامی کشور را ترک کردن. در افغانستان داعش، گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و طالبان عملا در حال جنگ هستند و افغان ها به دلیل نامی، اکثرشان به دلیل نامی کشور را ترک کردن. فکر کنم جا سوال مشخصی دیگر نبود که من در ارتباط برای شما جواب بودم.
هم دست او ککم اوریدون که زمان در موضوع نوزی او پختنه بل ارخخلی نو اغب ملما زمان نزوابه ایزه که چه در بس موضوع تا ملما بلل شده. من نکو بیا هم اوریدون که تورزو.
بله
میره بانیو که یاورم
روی خط هستم. برادر خودم معرفی کنی از کجا صحبت میکنی؟
سلام علیکم. فرید پکتیاوال من پکتیانا خبر کوم.
بفرمایید آقای پکتیاوال.
مجرین مبارک تاسو خبرې کوي او موږ په بلې ماجره ما.
چیرته ماجره وروره؟
زه خپل پکتیا کې ما لو پکتیا په مرکز ته ماجره ما.
ها یعنی بې ځای شوې کور دې د خپل کلی نه راغلی مرکز ته؟
او بالکل همدا شلم.
ها کومک در سره کیږي ژوند دې څنګه دی؟ هغه څه چې په کلی کې دی کنه خار کې دی چا کاره پروت دی څنګه دی ژوند دی؟
نه ژوند په موږ ډېر خراب دی. دا اوس نه په ماشومان راته مریضان دي، راته پراته دي. داسې مریضان دي چې غریضان مې حکومت هم کړی، مهاجرینو ته مې هم کړی دی. هېڅ څوک هم غږ نه اوري. موږ سره مهاجرې ټول اربکیانو را مهاجر شوي یو.
څوک څه شی غواړي؟
زه هېڅ نور شي نه غواړم. زه خپل کلی غواړم، خپل کور غواړم. زموږ هم نه حکومت خوري، نه مې څوک خوري، نه مهاجر وزارت خوري. هېڅ څوک هم زموږ هم نه خوري. زموږ هم چې حکومت خوري، زموږ د قومي معامله او قومي معامله کې دي اربکیان څو زموږ کلی مهاجر کړي، زموږ کلی لوټ کړي. اوس چې دا ټول در بدر ده، کلی ټول در بدر، هېڅ څوک هم غږ نه اوري.
ښه، پکتیاوال وروره، په لاین کې اوسه میاخیل صاحب، دغه ورور ته څه ځواب لرئ؟
بلې، دغه د کورنۍ بې ځای شو په اړه زه باید ووایم چې رښتیا هم دا یو لوی ستونزه ده. په افغانستان کې زمونږ شاوخوا 1 میلیون هیوادوال دننه د ناامنۍ او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي چې اکثره یې له ناامنو ولایتونو څخه دي. دغه ورور چې ویلې په پکتیکا کې هم منګن شمېر بې ځایه شوي کورنۍ لرو، دوی له ګڼو څنګه سره مخامخ دي. دوی ته بشري خدمات په سمه توګه نه وړاندې کیږي. همدارنګه یو شمېر نورې ستونزې دي. د پکتیکا په اړه زه باید مشخص ووایم چې څه موده وړاندې موږ د یو ان ایچ سی آر او آی او ایل په ګډون د یو شمېر مرستندویه ادارو استازو ته بلنه ورکړې وه په وزارت کې. هغو سره موږ یوه ناسته درلوده او زمونږ غوښتنه له هغو څخه دا وه د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د دوی څخه غوښتنه وکړه چې د شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې تاسې پکتیکا د پکتیکا ولایت بې ځایه شو کورنیو ته بشري خدمات نه دي رسولي او دوی بشري خدمات او مرستو ته اړتیا لري. د دوی یو شمېر ویلي چې امنیت په ځینو سیمو کې نشته، موږ هغوی ته نشو کولی. د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې وزارت یوازې د همغږۍ دنده لري، مشخصا بودیجه نه لري چې د ځای شو کورنۍ او ته بشري خدمات وړاندې کړي، نو موږ د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غوښتنه کوو د ځای شو کورنۍ مستحق کورنۍ دې ته د مرستو په موخه معرفي کوو.
همدغه ورور چې دا اوس غږ تاسو واورېده، څه کومک ورسره کولای شي؟
دغه ورور چې ویل چې البته د پکتیکا ولایت په اړه ما مخکې ویل چې مجلس هم درلود، بل اخره تصمیم دا ونیول شو چې د امنیتی تدابیرو په برخه کې یو سمیر سیمو کې امنیتی تدابیرو په اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل چې موږ تاسو ته ډاډ درکو چې ستاسو د امنیت په خاطر او تاسو د بشري خدمات او مرستې دوی ته ورسوي. نو هلته تصمیم ونیول شو چې د ډبلیو اف پی لخوا دوی ته خوراکي مواد هلته استول کیږي، د دې ترڅنګ د یو شمیر یو ان ایچ آر لخوا دوی سره یو شمیر نقدي مرستې کیږي، د یو شمیر د آی او ایم او یو شمیر نورو ادارو لخوا.
اجازه راکړئ د ورور کلین کې ورنه پوښتنه وکړو چې آیا دغه مرستې چې وزارت ویلي دي دوی سره شوي دي کنه، که هغه د ډبلیو اف پی لخوا او که د یونیتیانو؟ بله ورور، هغه اوري. ښه، تاسو سره دغه مرستې چې میاخیل صاحب وایي څه مرسته تاسو سره شوې ده؟
نه، دلته دا په پکتیا کې هم دی، پکتیکا کې لوګو سم دي. تاسو چې میاخیلو د قوم دا بس تکله هغه سوی ده، ماجر سوی ده، لسر په مرسته چا سره نه سوی یو چې هغه وولنه دي چا سره نه مرسته نه سوی. امرسته نه غواړو هغه مرسته په خاطر موږ نه وای چې موږ سره د مرسته وشه. الحمدلله دغه مرسته چې موږ خپل ځان ته پیدا کړو، موږ دا وځ دال موږ دوه قومونه حکومت جنګي دموږ د دوه حکومت نه د موږ جلای دی، موږ نه مو چې څنګه کیلا ستاسو نه بچانه کیلا ستاسو موږ دوه قومونه مانله د جمزکه مانله ده په دې باندې جنگ سره وسته حکومت راغی، دایو قوم ته وسله ورکړه، اربکان ته دایو قوم ته وسله. موږ دا وختن مشهور دغه کول بلم کول بلم دغه کول والي ته موږ دې دي والي ته بیان وایي د تجربه دل الله رنه د موږ قوم غو مو دی ولې نه رژیم کړی دي. زه په خپل شخص یان اسد الله وفات ورغلم، اسد الله وفات ورغلم یم او هیڅ هم موږ نه ده خړاله.
مانا ورو رساس د کور د ودان کور د ودان دغه خبر رساس واوریدل شو. میاخیل صاحب مخکې تر دې چې ویسی می ته کومکونه ورسیږي، آیا عوامل د بیزای شو سیډل کیږي چې عوامل څه شي دي چې اصلي عامل تداوی شي د چا خبره چې هغه اصلي عامل چې د بیزای کېدو د حل لار ولري چې اول هغه ته رسیدګي وشي؟
ګوري اول زه به خنه غواړم ما د څه فکر وکړ چې دغه ورور د پکتیکاله بیزای شو له دالې څخه ده. دغه محترم ورور په پکتیکا کې له خپل اصلي سیمه څخه بیزای شوای. د عواملو پاړه د ټولو مسایلو پاړه د نن په وزارت کې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې ده، آی ډی پی ټاسک فورس په نامه. د بیزای شو ستونزو ته د رسیدنې یو ملي کمیټه ده، په دې کې نړیوال او ملي ادارې غړیتوب لري، وزارت یې مشري کوي. لومړی دغه کډوال سروې کیږي، ټول هغه عوامل او په دغه مسایلو باندې هلته بحث کیږي، بیا مستحق کسان پیژندل کیږي، له سروې وروسته دوی د مرستو په موخه معرفي کیږي مرستندوی ادارو ته. نو دوی ورور یو خو فکر کوم دا د شخصي ستونزه ده، هلته څه امنیتي ستونزې یا نور مسایل دي، په دې اړه به امنیتي ارګانونه حتماً هلته کار کوي په پکتیکا او پکتیا ولایت کې. نو دا چې د دوه قومونو ترمنځ ستونزه ده، خو زمونږ ډېر د بشري حق سره کار دی، زه باید مسؤلیت لرم چې دې برخه کې ځواب ووسم. دوی ویل چې موږ بیرته غواړو اصلي سیمو ته لاړ شو. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت عمده ستراتیژي همدغه ده چې دغه بې ځایه شوي کسان بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي. ګوره لسګونه زره کورنۍ په تیرو څو میاشتو کې څلور څلوېښت زره کورنۍ په هیواد کې بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. موږ هڅه کوو چې دغه بې ځایه شوي کسان بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو، او یا هم په دویمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړو. خو ستونزې شته، دا منو چې دوی ته بشري خدمات نه وړاندې کیږي. اصل ستونزه دا ده چې د نړیوالو مرستې کمې شوي، د افغان مهاجرینو ته د نن کورنۍ بې ځایه شوو ته توجه کمه شوې. په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا ده، کافی بودجې او امکاناتو ته اړتیا ده. امکانات محدود دي، په دې برخه کې منابع محدود دي، البته ستونزې شته. دا منو دا بشري خدمات د دوی درد نه دوا کیږي. یو کس خپل کله او کور پرې دي، نو 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 په یوازې په یو څوک قوتې غوړي او یا 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 څو بوجه وړه باندې د ستونزه نه حلېږي. نو اساسي ستونزه دا ده چې دوی باید بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، چې په دې برخه کې که څه هم ستونزه شته امکانات محدود دي، خو بیا هم موږ خپلې هلې ځلې کوو.
ډیره مننه میاخیل صاحب، کورم ودان.
تشکر آقای سهر. یکی به اساس گزارش ها که امروز منتشر شده به مناسبت روز جهانی پناهجویان، بیشتر کسایی که در اروپا پذیرفته نشدن و یا سرحدات بروی از اونا بسته است، کسایی هستند که بدون اسناد هستند،
یعنی
بله کارت هویت ندارن. آیا به اساس کنوانسیون ژنو، خب وقتی یک پناهنده وارد میشه باید کشور که از او پذیرایی میکنه به اساس حقوق انسانی باید برش سرپناه بدن، آیا سختگیری های خاصی در این مورد وضع شده یا بخصوص بر کسایی است که بدون کارت هویت هستن؟
دقیقا امی سیاست با تاسف که کشورهای اروپایی دنبال میکنه. تعداد زیاد پناهجوی افغان در یونان وقتی که اونا قید میمانه نمیتونه پیش بره، به همین دلیل است. پناهجویانی که در آلمان و دنمارک کشورهای دیگی هستن نمیتونن به سویدن بیان، فقط به دلیل عدم داشتن اسناد هویت است.
بله.
و تعداد زیاد این کسایی که به خصوص کسایی که از ایران وارد افغانستان میشن و یا متولد ایران هستند، افغانای هستند که در اونجا سالا زندگی کردن، فاقد اسناد هویت، تذکره و یا پاسپورتن، اونا اجازه ورود به سویدن با تاسف ندارن.
بله. و برای کسایی که هستن شرایطشان چگونه است؟ افغانایی که در حال حاضر آیا در کمپ ها به سر میبرن؟ آیا کسایی که اونا تحت فشار قرار دارن که دوباره بازگردانده شون به افغانستان، یا شرایط چگونه است؟
با تاسف که این آغاز پذیرش است که عمدتاً جلوگیری شود ورودی از اونا، ولی کسایی که هستن با اونا هم به شکل تبعیضی برخورد میشه. ما پارسال با آقای رئیس جمهور در سویدن آمده بود، ما دستم برای این مسئله را مطرح کردیم که افغانها به دو دلیل مورد تبعیض قرار میگیره. یکی که اجازه کار بر از اونا داده نمیشه به دلیل از اینکه اسناد هویت نداره، و دوم پناهندگیش منظور نمیشه به دلیل از اینکه هویت خود تثبیت نکرده. یعنی اونا تقریبا تمام اسناد هویتی افغان ها، تذکره را میگه بسیار ساده ساختگی جور میشه، پاسپورت ساختگی جور میشه، تمام اسناد ها را میتونه با رشوت به دست بیاره، بولی از هیچ سند افغانی اعتبار نداره. و سفارت افغانستان هم که در سویدن تلاش کرده، اما با تاسف که تا اکنون موفق نبوده در این قسمت.
بله تشکر. بله بفرمایید.
اسنادهای هویتی افغان ها را با اعتبار بر از اونا معرفی بکنه. حتی مواردی هست که سفارت مکتوب هم داده که سند اصلی است، جعلی نیست، ولی با وجود از اون ادارات مهاجرتی سویدن او را قبول نکرده.
بله تشکر آقای سر.
بله میاخیل صاحب لاین کسته؟ بله فکر کوم چې میاخیل صاحب سره اړیکه قطع راغیدم، دومره وخت د پاره موږ سره وخت چې اوسې په خبرونه کې. په هر صورت ورنمانه نکو. بله د تلیفون په لاین کې وي اوریدونکي ډیر دي. البته موږ یو څو شیبې مخکې د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی صاحب سره وغږیدو.
بله
د هغوی خبرې هم راسره دي چې په خبرونه کې خبري کو. د زنو پښتنو ځواب به د هغې نه واورو.
بله.
خو اوس لپاره اوریدونکي په لاین کې دي. پروډوسره وایي چې باید اوریدونکي واخلو.
بله
لاینونه ټول مصرف دی. وایي اوریدونکي غواړي وغږیږي. بله مهرباني وکړئ اورم. بله
روی خط هستم برادر، خدا معرفی کنی از کجا صحبت میکنین؟ الو بفرمایین. بله. روی خط هستم برادر.
بله دا اوریدون که غاگ ناورو پر حال دا فیسبوک
الو پانی... سلام بله. علیکم خوری
سلام مشه ورو رقم دینه غگی کی
ز خوری خاصه به ایران ز تیر زما
سلام مشه د ایران
دوره وشه خوری ما خود هغه د ماجرن د چار د وزارت و کم ورو پښتنه کول ورو دلته افغانان ګوره زمون بچان بي سواده دي ګور زمون بچان نه پریږدي و مدرسې ته یا مثلا مکتب ته زمون بچان مکتب وای پوجو خوري
ها
او دا زمون د ماجرینو مسله په سره کم شو خوري چې مونږ د چانه پښتنه وکړو چې دا زمون مسله په سره کم حساب
شو لبنه مرغه
د چوری نه وځي کدي
لبنه مرغه هم دا اوس مطبوعاتي سلاکار خدای پامانی وکړه له په خبرونه کې راسنه نه دی خو منګه هم یو څه موده مخکې رپورت لري چې د افغان ماجرینو لپاره په ایران کې د کډوالو چارو د وزارت لخوا د مکتبونو غم خړل شوې ده نو تاسو کده دې مسلې پوښتنه
کوئ سلام خو نه کیږي خوري پوزه یلانې مونږه واره دې پوزه خوشاله وته ګوره زما به خوري شپږ بچان دې ټوله په کور کې به علم راتلو لري چې کومه مدرسې ته بوځم سپتنام نه کیږي خوري پوز ولې یلان ما خپل غوږ واره دې د تلویزیون ته ناسم خالي اچ دې تلویزیون په مخ یلان وځي من را نور شای نه ست عمل کوو شي
دا پښتنه ځوابم واخلو د چارواکو نه کېدې شي چې په یو رپورت کې به واوري ډیره مننه درنه چې په خبرونه کې د برخه واخسه آصف صاحب د فیسبوک په اړه زمونږ ډیرو اوریدونکو پښتنه لیکلې دي اول خو هغه عمومي سوند د افغانستان را مخته کړی دا چې امنیت دی
بله
او پسې بیکاری چې بل ده او زنه به پښتنه کړی دا یو دوه اوریدونکو چې ولې د ماجرینو تاکي د کډواله کچا ولې راټیټه شوې ده دا پښتنه هم کړی ده او ورسره په پاکستان کې د ماجرینو په اقلام پښتنه شوې ده نو د وزیر صاحب خبره کپ دی اقلا وورو کې د شې د اوریدونکو پښتنه جواب شید هغه په خبره کې
بله برزي کې در حال حاضر ترکیه پاکستان و ایران کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مهاجر در اونجا هست و به اساس گزارش ها گفته میشه که در حال حاضر کشورهای ایران با در حدود میزبان 1.51 میلیون مهاجر است پاکستان 982 هزار نفر ایران یک پاکستان 1.51 میلیون و ترکیه 1.59 میلیون
بله راځي په پایل کې هم دغه پښتنه د پښتنې جواب چې ولې د مهاجرت کچه راټیټه شوې ده
بله
نو په آبادوي وزیر صاحب غږیدل د دقیق خبرې به وورو
بسیار خوب
البته ما یک مذاکره داریم که در این روزها جریان داره با اتحادیه اروپا در بی می یک هیئت تخنیکی را ما فرستادیم در بروکسل تحت ریاست معاون صاحب سیاسی وزارت امور خارجه است 4 تا وزارت در ترکیبش حضور داشتند با اتحادیه اروپا مذاکرات را انجام داد مبنی بر پذیرش پناهنده ها در کشورهای اروپایی و ای که مطابق کنوانسیون ها عمل شود مطابق قوانین بین المللی در امور مهاجرت عمل شود و اگر کسی پناه جویش قبول نشود بعد حق مراجعه به محاکمه داشته باشه به محکمه داشته باشه بعدش هم برای اونا اگر احیانا از طریق محکمه بازم رد میشه کیسایشان باز فرصتی ای را داشته باشه که داوطلبانه انتخاب بکنن برای برگشت به افغانستان و اگر احیانا به این مراحل هم کل مشکل حل نمیشه باز مرحله آخری را تصمیم مشترک گرفته شده امکان داره یک تعداد کسا در موردش تصمیمی عودت غیری را طلبانه هم گرفته شده اینا مذاکرات است که فعلا ما با اتحادیه اروپا داریم و این مذاکره وقتی به نتیجه برسه از یک تعداد کشورهای اتحادیه اروپا میتونه که بر اساس همین سندی که بین افغانستان و اتحادیه اروپا نهایی شده عمل بکنند یک تعداد کشورهای هم که مهاجر بیشتر در اونجا هست و پناهجویان بیشتری ما داریم و مسائل حاد دست به اونها ما به صورت مستقل در حال مذاکره هستیم فعلا ما با آلمان در حال مذاکره هستیم یک متن را اونا برای ما روان کردن و بعد هم یک متن تفاهم نامه را ما برای اونا فرستادیم و اونا متن ما را مطالعه کردن قرار است به زودی یک هیئت تکنیکی از آلمان بیاید سر متن با هم مذاکره داشته باشیم اتریش فعلا یک متن پیشنهادی تفاهم نامه داره همراه ما فنلند یک متن تفاهم نامه پیشنهادی داره که فعلا سرش کار میشه و همین خصوصی میکنم در بعضی کشورهای دیگه هم ما در این مورد هم میخواییم یک تفاهمنامه عمومی و یک چتر کلانی را با اتحادیه اروپا داشته باشیم و هم با هر یکی از کشورها به صورتی جداگانه.
بله، در رابطه با مهاجرین پاکستان اگر مشخص صحبت شود، روزهای نزدیک پاکستان خبر داد که به زودی مهاجرین افغان یا از پاکستان بیرون میکشند. با حکومت پاکستان تماس گرفته شده در این مورد؟
خب البته من چند وقت پیشتر سفر داشتم در پاکستان. صحبت هایی که ما با مقامات پاکستانی داشتیم، اونا با امرای ما تفاهم کرده بودند که مشکلی به وجود نخواهد آمد و تا آخر جون که کارتا وقت داره بازم در مورد تمدیدشان تصمیم گرفته خواهد شد و قرار است ما به زودی یک اجلاس سه جانبه را داشته باشیم با مسئولین جمهوری اسلامی پاکستان و یونیسیار در رابطه با تمدید کارتا و حل مشکلات مشترک با هم دیگه صحبت بکنیم. ما دیروز میزبان های کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان بودیم.
بله.
که رئیس عمومی یونیسیار در کل دنیا هست و امروز هم اونا به مناسبت روز پناهندگی همینجا در کابل بودن، پیامی داشتن، حتما پیام اونا را شما گرفتین.
بله. بله.
و در مذاکراتی که ما با اونا داشتیم همین موضوع مطرح شد که دست اونا بعد از افغانستان در پاکستان سفر داره، در جریان سفری که اونا در پاکستان دارن با مقامات پاکستانی در مورد تمدید کارتای پیور صحبت بکنن و ما امیدوار هستیم که مشکل خاصی به وجود نیاید. خب البته این صحبت همیشگی است که پاکستان داشته و ما هم به این باور هستیم که مدت مهاجرت طولانی شد و طبعا میزبان در یک مدت طولانی برایش یک حالت خستگی به وجود میاد که مهمانداری بکنه و طبعا پاکستان انتظار داره که افغانا برگردن به کشور خودشان. ولی اصلی که تفاهم شده است بین ما و یونیسیار و پاکستان که برگشت باید داوطلبانه باشه، یک حالت اجباری برای اینا به وجود نیاید و ما امیدوار هستیم که پاکستان همچنان به همی تفاهمی را که با دو جانب دیگه داره که ما با یونیسیار هستیم پایبند باشه و طبعا ما هم تلاش میکنیم که افغانا باید به کشور خودشان برگردن.
بله.
سیاست عودت از اولویت های سیاست ملی افغانستان هست.
بله.
که مهاجرین باید برگردن. شما حتما پیام رئیس جمهور ما را دریافت کردیم.
بله.
امروز اونا پیامی که دادن یک بار دیگه تاکید کردن تا زمانی که مهاجرین برنگردن پیکر افغانستان ناتکمیل است. بنابراین این جزء اولویت های ماست، باید برای عودت کار بکنیم. خب ولی این عودت باید داوطلبانه باشه، عزتمند باشه، آبرومندانه باشه، با تدریج باشه.
بله.
و قدن پاکستان هم شرایط میزبانی را که در سالهای طولانی داشته این را خراب نخواهد کرد.
تشکر. مصاحبه بود که همکار ما خانم نوشابه آشنا با جناب آقای وزیر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده بودند.
بله. سحر صاحب تاسو د مهاجرین و د وزیر خبری واوریدلی. البته په اوله برخه کې زمانه هغه پوښتنه جواب راکړه چې د اروپایي ځنو هیوادونو سره، د اروپا د ځنو هیوادونو سره افغان حکومت ځنې دا تفاهم نامه لاسلیک کړی دی چې د ماغی په مطابق حرکت کوي دوی، خو ځنه هیوادونو سره څه لاسلیک شوی نه دی، کوم سند نه دی لاسلیک شوی او مهاجرین هماغه ملکونو ته زی او د پناه غوښتنه کوي. چې وزیر صاحب ځواب وویل چې موږ په خبرو کې سو هغه ملکونو سره، د هغه ملکونو چې د افغان حکومت سره د مهاجرینو د منلو په اړه څه خوبت نه لري، هلته د مهاجرینو د پناه غوښتلو یا د پناه ورکولو د ملکونو د خوانه حالت څنګه دی؟ سهر صاحب؟
بله.
زما
آواز
اوري؟ اورو، مهرباني.
د وزیر صاحب وینا ما واورېدله. دوی خو ویل چې تنه اوتریش او فنلند سره یو متن د تفاهم نامه لري، ولی فکر نه کوم چې دوی هم ذاکري. زه امیدوارم چې وزیر صاحب تاکید هم وکړه چې بالاخره جبري عودت به هم په نظر کې ونیول شي. زه امیدوارم چې دغه جبري نسی چې لس کاله مخکې افغانستان هم امضا کړی و، ځکه د سویدن مثال راوړم. دلته په عموم شکل سره چون افغانان هویت تثبیت نه ده، په حساب اکثریت دروغ وایي، د منلو وړ نه دی، نو ردیږي. هماغه فیصله متحدالمال د محکمې او عالی محکمه نه هم تصویبیگی.
بله سهر سه سه سوی تفاهم نشی وزیر سه مقصد داو چه باید جبری نشی اغه سره باید خبري وشي نه وی ویلی چې باید وکیل نیول شي کچیر ته جبري کیږي باید وکیل نیول شي
بله زه اما غواړم چې دوی ویلی ک اول دوی حق ده وکیل ولري او دفاع دا قانون کې داسې وزیر صاحب غوړي ونه غوړي د اروپאי قوانين کې دا شامل دي ول دما خبره دار چې دا اکثرا متعدلمال شکل نیولای دی هغه فیصله چې اداره مهاجرت کړی دی یو وکیل ته معرفي کیږي وکیل یو خپل یو سین نشتکی اکثریت د خپل حقوق نه درست دفاع نه کوي یو محکمه هم متعدلمال فیصله کوي لکه دوی یو نمونه تاسو ته وایم دوی وایي چې سیده په یو قندهار کې هلمند کې جنگ دی ولې ته راسه کابل کې ژوند وکړې ته صحیح مشکل لرې د جنګ نه تښتېدلی ولې داخلي مهاجرت ته لیږي دوی او دا عالي محکمه فیصله کړې ده چې سیده ته مشکل په قندهار کې لرې ته لاسه کابل ته یا لاسه هرات ته لاسه یا لاسه جلال آباد ته یعنی په حقیقت کې 90% ته یا 15% د دوی رد ځوابر کی یا دا چې تا اسناد نسره ویا تا ور ثابت کړي څه څوک دی د خپل داستان دی وای نو چې دوی سندونه دی ور دوی
قبول ورنی
او قبول ورنی دا غل فار دی اوتومات تقریبا رد نو وخت مخینه نشته وی دا د وزیر څخه په اخر کې له وخت ته دا پروسه تېسا او کوسو غونو غوړی چې راسي اته به تصمیم نوسی چې جبري حالت به هم ونی سي دای ویلې زه ډېر
څه بله 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 دای ویلې چې کچیرته وکیلم به وکالتم کار ورنه کی
دا قوانین خودی دا وزیر صاحب چې وایي ونه وایي دا پروسه په اروپا کې دا یو دلته خو
نو تاسو څه غواړی چې باید څه وشي
زه یعنی په دې اقوام چوال د افغانانو لپاره دغه اسناد د هویت دوی باید دغه مملک ومني هغه کسان چې په اساس وایي چې تاسو اسناد د اعتبار نه لري او په دې اساس دوی منفي غواړي دا باید دوی د سیاسي فیصله باید وسي او بل داخلي مهاجرت نه منځ ویسي دوی وایي صحیح ته مشکل لري جنگ نه ته هیزلې ویل کابل که آرام ده کابل کې بانکونه دي کارونه سته دي ځوانان ته کار سره مسکن کور سره یعنی په دغه دلیل باندې ته کولی شي کابل کې ژوند وکړي که څه مشکل د قندهار او پکتیا او خوست کې یا بل ځای کې لري نو دې کابل یعنی د یو نفر د قبولیدلو لپاره دلته چانس ډېر کم ده 15-10% ماکسیموم تاسو وایم نو دې لپاره دغه حالتونه په قرارداد کې ونیسي یعنی محکمه واقعا دلته محکمه فیصله کوي یو نفر حق لري تر اروپایي محکمه پورې شکایت وکړي ولې محکمې اروپایي ته تر څو سره رسیږي دی وخت دیپوتیږي یو نفر حق لري نو دې کابل زه امیدوارم چې د دغه په زور لیګلو کې دوی موافقه ولري چې بله زه هر څو غواړي خپل وطن ته لاړ شي واقعا امکاناتی دا خود د افغانستان طرف رسو دا طالبانه خپل وطن ته لاړ شي او فعالیت او کار او زحمت وبسیار
مننه سحر صاحب طالب خان د فیسبوک په باندې لیکلی دی البته د سې لیکلی دی چې خلک دلته ډیرو افغانانو سرمایه گذاری کړي ده په پاکستان کې او نه غواړي چې دا سرمایه به ځای شي که وطن کې آرامي غواړي چې لاړ شي اما زبون ټول ژوند د پاکستان کې سره د شډیر کلونم تیر کړی دي سرمایه گذاریم کړی ده د افغانستان او امریکای سره د پاکستان د سیاسي روابط پورې تړلې دي کچیرته د پاکستان روابط د افغانستان سره صحیح کچیرته د پاکستان روابط د امریکای سره صحیح خو ماجر ته څه نه وي خو په مجرد چې روابط خراب شي ماجرین باندې د فتن غا کوي چې د ملک نه اوباس یعنی هر څه د سیاسي روابط پورې نه ختري چې ولسونه به د ملکونو سیاسي روابط ولسونه نارامه کوي او د پاکستان روابط د افغانستان او امریکای سره نظر کې نیولې دي د همدې پوښتنې جواب ما د وزیر صاحب نه اخسره چې سیاسي روابط د خلک نارامه کړی دي حکومتونو سیاسي روابط ولس اخیزمن کوي نو راسي جواب د وزیر صاحب نو ورو امدارنګ د بيزاي شو کورنۍ پاکل هم اور نه پختنه شوه
خوب البته ما متاسف هستم کې گاه مسائل مهاجرت یک موضوع انساني و بشري تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار میگیره گفتی دوستای ما یک واقعیت است و ما سیاست ما این است که تلاش کنیم و یه را صحبت هم کردیم با مقامات مسئول پاکستانی که موضوعات مهاجرین و مهاجرت از مسائل سیاسی جدا شود. شاید شما در جریان باشین، چند وقت قبلتر یک کنفرانسی از طرف دفتر مطالعات استراتژیک افغانستان و پاکستان در پشاور دایر شد، چی در اسلام آباد دایر شد، در رابطه با گفتگوی مهاجر.
بله.
که از جمله مسائلی را که ما در اونجا مطرح کردیم که در اون کنفرانس از طرف همه هم استقبال شد همی بود که موضوع مهاجرت باید از مسائل سیاسی جدا شود و این تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد، و مخصوص وقتی که با مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری ها در اونجا آمیخته است و این به نفع دولت پاکستان هم است که سرمایه در اونجا بوده باشد.
بله،
تشکر. باید با این شکل متضرر شود. و ما چند وقت پیش سفری که در پاکستان داشتم، خودیم در اونجا یک تفاهمی را کردیم با مقامات مسئول پاکستان، یک کمیته مشترک ایجاد شده برای حل این مشکلات، و کمیته مشترک بین افغانستان و پاکستان است و ما امیدوار هستیم که مهاجرین عزیز ما مشکلاتی که برایشان پیدا میشه به این کمیته مراجعه بکنند.
خب، بیجاشدهای داخلی از نبود امکانات اولی زندگی مینالند و مسئولان محلی از نداشتن امکانات نزد حکومت حرف میزنند. پس سرنوشت بیجاشده چطور میشه وزیر سر؟
خب، بیجاشده ها متاسفانه سال به سال رو به افزایش هست، که البته این هم ریشه در ناامنی ها داره و هرچی که جنگ افزایش پیدا میکنه و ناامنی ها افزایش پیدا میکنه، بیجاشده ها افزایش پیدا میکنه. با تناسب افزایش بیجاشده ها منابع باید افزایش پیدا بکنند. دولت افغانستان البته در ترکیب کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث یا حالات اضطرار یک کمیته را داره که در این قسمت فعالیت میکنه، که ابتکار عمل بیشتر در دست وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث است و در رأس کمیته جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی قرار داره و جلالت ما بشار همیشه در رابطه با این موضوع مراقبت دارن. خب، البته امکانات دولت محدوده، فقط یک بار میتونن کمک بکنن یا دو بار میتونن کمک بکنن در امون حالات استراری که در روزای اولی هست، و بعد وقتی بیجای شدگی یک حالت دوامدار برای خودش میگیره، امکانات دولت برای قسمت رسیدگی کده نمیتونن. طبعا ما ضرورت داریم به امکانات مؤسسات بین المللی و بعد سروی صورت میگن از طرف مؤسسات بین المللی. یونیسیار بالاخره خب مرجی بوده که در گذشته کار میکرده، امسال این مسئولیت به اوچا سپرده شده و اونا در این عرصه کار میکنن، ولی در مجموع امکاناتی که در اختیار مؤسسات بین المللی هستم پاسخگوی این نیازمندی ها نیست. ما همین سفری را که های کمیشنر در اینجا داشت دیروز در صحبت و ملاقاتی که با ما داشتن، من این موضوع را همراهشان مطرح کردم از کمبود امکانات و منابع. امروز ما یک دیدار مشترک داشتیم با یک کمیشنر از یک مرکز بیجای شده ها و مشکلات اونا را از نزدیک شنیدیم، گفتگوهای با اونا داشتیم و تعهدی را که یک کمیشنر داشت ادراز کردی بود که به محض برگشتنی در محل کارشان در ژنوا، موضوع جذب کمک بیشتر برای بیجای شده ها را از جامعه جهانی در دستور کار خودشان قرار دادن و خواد قرار دادن. ما در این رابطه تلاش هایی را داریم و طرحهایی را داریم برای راه حلی برای بیجای شده ها، که بیجای شدگی به کلی حل شد، ولی تا زمانی که امنیت تأمین نشد مشکل بیجای شدگی همچنان وجود خواهد داشت. ما برنامه در رابطه با توزیع زمین داریم، برنامه دیگری داریم، ولی در مجموع هم مهاجرت و هم بیجای شدگی ریشه در ناامنی داره. تا زمانی که صلح و امنیت در کشور برقرار نشود، متاسفانه این پدیده ها دامنگیر جامعه ما هست.
شما صحبت های جناب آقای وزیر امور مهاجران شدین. آقای سر، در یک دقیقه آخر وزیر، جناب آقای وزیر، اونا جمع‌بندی کردن، نظر شما چی است؟ آقای سر،
در قسمت بیجا شده ها یا از دیدگاه کشورهای اروپایی بگویم که مهاجرت داخلی را، با تاسف که کشورهای اروپایی تصمیم داره که زیادتر توجه را به مهاجرت داخلی بسازه، افغانا را دیپورت بکنه، به دلیل از اینکه گویا برخی از شهرهای افغانستان امن هستند، مناطق امن است و به او خاطر افغان ها میتونند در اونجا زندگی بکنه. و مسئله تبعیضی بود که در قسمت پناهجویان افغان در بسیاری کشورهای اتحادی اروپا حتی به شمول آلمان، در آلمان حتی افغان ها از فراگیری کورس آلمانی محروم هستند که خود یک نوع برخورد تبعیض آمیز است.
تشکر. در
و تکرارن در سویدن به نسبت نداشتن اسناد هویتی و یا داشتن از اون، ولی
تشکر آقای سحر، وقت ما خلاص شد متاسفانه، بازم با شما تماس میگیریم. تشکر از حضور شما و همچنان از آقای میاخیل هم تشکر که در برنامه با ما بودن.
بله اوریدم کنم، مننه کوچ پخ پروانه که را سر